اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري خوندې ته د څرګندونې د تورخم د نشټې په تړاو وکړي. د تورخم په ګورکی سیمه کې د دوشنبې پورس د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نشټې له امله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان شول. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د اذربایجان ترین خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پر راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سي ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو روندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د ام پاکس یا د بیزو د کوڅک نومې ناروغۍ له امله د یوه تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روخاني پرون وویل چې دا کس 34 کلن او د خلیج له یوه هیواده پاکستان ته ستون شوی و. خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې یو تن په اسلام آباد کې دې ناروغۍ نیولی دی چې هغه هم له یوه عربي هیواده پاکستان ته تللی دی. وروسته تر دې چې د امپاکس ناروغي پیشي په منځنۍ او ختیځې افریقا کې زیاتې شوې ملګرو ملتو تېره اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستاني چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له بیستنې راټوړل شوی و موندل دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان او ایران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمیز چارواکي عتیق شاه وانی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې په ورځ مشل شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د بشري حقوقو د څار ساسمن په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه چیرونکو فرشته عباسی د نړۍ له حقوقو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیر د خځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریات کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخصو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان لمکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وزواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کول ونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو لټولو مسؤل کسانو سره حساب
اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرسته وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14,00,000 افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پر رڼا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې درسي سات پروګرام لرو او تر هغه مخکې نیمنړي پروګرام هم خبرو. خو تر دې دواړو خبرونه مخکې یو تحلیلي مطلب. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوی ترمنځ په سوځلي د اختلافاتو موضوع هم د پام وړ و. ځینې پخواني طالب چارواکي هم د اختلافات مني او وایي دا نظریاتي اختلافات دي، خو په خبرې که پراخی شي نو د حکومت عمر به لنډی شي. تفصیل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
پر افغانستان د 2021 کال د اگست 15 نیټه وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې وخت نا وخت د مشر او بیلابیلو سرپرست وزیرانو او چارواکو له لوري مطرح شوي دي. دې مسلې آن د ځینو پخوانیو او اوسنیو طالبانو اندېښنې راپارولي او ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي پلاویان به یې ترې واټن واخلي. د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل
د ما په عقیده باندې دا نظریاتي اختلافات دي عقیدوي د قدرت د زیاتولو اختلافات نه دي، نو دغه نظریات دي. څوک یو څه وایي، څوک وایي دي جنکیانو مکتب دي راجر خلاص، څوک وایي نه نه دي
خاغلی قلم الدین وایي چې د طالبانو په حکومت کې په لوړه کچه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ډیپلوماتیکو چارو کې ګڼې ستونزې موجودې دي چې په خبره یې دا هم وخت نا وخت د خپلمنځیو اختلافاتو لامل ګرځي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ لوړپوړی قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیمني چې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ اختلافات شته، خو ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي په خبره یې د طالبانو حکومت قصیر المدت وی.
د چارواکو په منځ کې اختلاف چې دی هغه ډېر علتونه لري، خارجي بادم لري او داخلي هم لري. عملي کې د دې اختلاف د منځ وړل زما فکر باندې هغه په داسې په عمومي سطح باندې یو اتفاق و اتحاد ته ضرورت شته د ملت په طرف باندې د نظر کول و توجه ملت ته کول و او دغه رنګه خپله دوی په دې باندې چوت فکر وکړي چې مثلا سابقه حکومتونه چې وه چې هغه ولې قصیر المدت ته وه، هغه ولې ژر د منځه ولاړه وه، هغه ځان ته یو تجربه کړي، د هغې تجربې څخه کار واخلي. او زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به دا اختلافات ټول د منځه یوسي.
خو د دې اختلافاتو خبره یوازې دا طالب خواني چارواکي نه کوي، بلکې د طالبانو د حکومت اوسنی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په خپلو بیلابیلو څرګندونو په ځانګړي ډول وروستۍ ویناوو کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو پر موضوع ټینګار کړی دی. تازه د روان کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپله ایکس پاڼه په کندهار ولایت کې د دوی د اردو د شپږ سوه محصلینو ته د اصلاحي غونډې په اړه خبرو کړیو معلوماتو کې د ملا حبیب الله اخونزاده له قوله لیکلي چې نوموړي د دې غونډې په ترڅ کې طالب محصلینو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تعبیض پرېږدئ ځکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب ګرځي. همدارنګه ملا حبیب الله اخونزاده د روان کال د جون میاشتې په ولسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې په خپل اختریزه وینا کې وویل ان که د ده د لرې کولو لامل هم کېږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. هغه وویل
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق شي ما دې د دې منصب لیرې کړي ما ظلمې دې کړي زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابېز کې اختلاف وي تفرقه یې.
ملا حبیب الله اخونزاده په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې یو شمېر سیاسي شنونکي او د طالبانو پر حکومت څارګر په دې باور دي چې د دوی حکومت په دوو برخو ویشل شوی چې یوه برخه یې هغه د کوټې شورا او د طالبانو د مؤسس او امیر ملا محمد عمر په مشرۍ کندهاري طالبان او بله ډله بیا د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني او د هغه د زوی او اوسني حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په مشرۍ د پکتیا او ننګرهار ولایتونو طالبان دي. سیاسي شنونکي وایي دا دوه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مختلف نظریات لري چې له امله یې وخت نا وخت ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. د پاکستان پخوانی سناتور او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې ډیر کله د طالبان حکومت اړوند مسایلو په اړه تبصرې کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
طالبانو چې کوټه او کندهار دې طرف نه وتللې وه بلا دې پکتیا ننګرهار نه راغلې وه اوس هم کابل چې دی هغه مدرې ډلې سره چې پکتیا او ننګرهار تللې سره دی اوسه پورې دا تصمیم نه نیول شوی چې دا به څنګه په ګډه چلو. نو دې کې ډېر اختلافات شته.
ښاغلی خټک وایي د طالبانو ترمنځ د نورو موضوعاتو تر څنګ ژور قبیلوي او سیمه ییز اختلافات هم موجود دي. دا هغه څه دي چې آزاد خبریال او شنونکی سمی یوسفزای چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ بیلابیل موارد خبروي هم په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا حبیب الله سخت دریځ کړنو او فرمانونو د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي دي.
د مشرتابو عام دریز لامل چې د میرمنو ضد دریز لري د طالب مشرانو ترمنځ ناباوري رامنځته کړې ده. دا وضعیت ورځ په ورځ باندې پراخه کیږي او اکثره مشران د موجوده حالت زموږ شیخ حبیب الله اخونزاده ګڼي او دوی دا فکر کوي شیخ حبیب الله اخونزاده طالبانو ته طالبانو نظام ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو سختو پالیسیو له امله مشکلات زیګون کیده نه دا چې د دوی مشکلات اسانه کوي.
نو موریدا څرګندونه داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم پر واکمنو د نقد او نیوکو د واک انحصار او د غشان د یو شمېر نور موضوعات په اړه اختلافي څرګندونه کړې دي. د تیر 2023 کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وزه د نه منلو وړ وبلله او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. هغه د واک پر انحصار او منحصر کولو هم نیوکه کړې وه چې وروسته یې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو برګونونه هم راو پارول. د سراج الدین حقانی د دې څرګندونه یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح سي. مجاهد که څه هم په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونه د ښاغلي حقانی د خبرو په ځواب کې کړي او کنه، خو زیاته کړه که څوک په امیر، مسؤول، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه بې احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې سي چې بل څوک وانوړي او خپلې نیوکې ورته ووایي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د هغه مرستیال شیر محمد عباس دانکسي، د لوړو زده کړو پخواني وزیر عبدالباقی حقانی او د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي هم د رسنیو تر مخ په خپلو خبرو کې په دې وروستیو دریو کلونو کې د انجونو د ښوونځیو، د ښځو د کار او نړۍ سره د تعاملاتو او پخواني دولت کارکوونکو کو د ادغام غوښتنې کړې وې چې وروسته یې د مشر ملا حبیب الله اخونزاده له لوري له غبرګون سره مخ او په کابل کې د علماو په غونډه کې په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې دی به په هیڅ صورت د نړیوالو فرمایشونه ونه مني او تعامل به ورسره ونه کړي. هڅه مو کړه د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو په اړه د اداو او لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نو موري په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي. مخکې بیا ښاغلی مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د اداوي رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګڼو کورنۍ مبصرینو او چارواکو په ګډون تیر 2023 کال کې د امریکا بروکینګز تیراندوی موسسې هم ویلي و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله تقریبا ټول واک په لاس کې لري او د نورو طالب مشرانو خبرو او نظریاتو ته اهمیت نه ورکوي. د بروکینګز په څیړنه کې اشاره شوې و چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب په شمول یو شمېر لوړپوړي چارواکي دا فکر لري چې د نړیوالې انزوا زیاتوالی او د بهرنیو مرستو وچېدل به دوی د چارو په مخته وړلو کې پاتې کړي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
فکر کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهل خو ټکو خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وریدې سبه د خزه و خغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو وریدې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدل. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه مېرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم خپل اساسي اقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي. په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکو خاطول چې و ډاکټر د وای کلیوالي خځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپل سیستم هم نشي ویلای.
که پرغته یې لازمته وګورئ نو دوی تر اخره هده پورې څو لپو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شامله مقصودی په دې اکله راته وایي.
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خس ټولول ته تللې، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور خزینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثال وهل، ټکل، دا شان ټوپ خزې بیچاره باندې راځي.
اقدار تو وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي تما ولیدل، د دې د حالت تما ولیدل. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې وایي، بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مرضی یم، اوسوک مې د پوښتنه نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یم. خامنه مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همدسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ
کېږي؟ خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې لورګانې بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي. غږ به دنه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناستې، بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناستې، د کومک څوک نشته، دغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتل، نه باندې به د څه خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي، ولا وتښتېد فلانکی، وتښتېد د کوره، او که وتښتېد نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نګې خبر چې شي په سلاو خلک هغه نشروي، مثال جلی والا کې خوښوي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه یې ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي. که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو سوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک قصې کې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړې دي، نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، نو ټول خلک وویل د خوره باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والا جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته راغلې، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده، خبرې کول، پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي. چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال، کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو. چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي، او د داسې اشخاصو پوړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کیږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کیږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسین اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کیږي، او چې دا د دې لامل کیږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کیږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
اما پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس معلو کیا مریض شو دی، خلک ته وګوره حیران پد کی. یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، دا هغه چې ژوند د خې هر څه سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په زیدو فونې نشي، غاخونه چې ونو منځل شي تبان مخلبوي کې، یو څو سستا څنګه کې ناسي هغه در نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هوای چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوا پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. عملته چې تشناب ته ځي، عملته بیا دو ډوډیم پخوي او اشپزیم کوي او رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهیږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتې. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کیږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کیږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپلې خزې ډېر سلیقه لري. که څه بے سواد موسی کنه فرشته جان بیا په سلیقې برخه کې خزې ډېر رول لري او ډېر پوهیږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولای شي. یعنی صحت بخشې د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې ام پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لرې، اوبه په کار لرې، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو ته په کار لرې چې اوبه د پکې وساتل شي، هغوی په خلاصو بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاش که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي او کاش که تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما پان میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایزه. یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجربه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ نه اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی. صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړ شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دریم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړي دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کیږي، نو دغه حالت ده. په دې حالت کې زراعت خپل چي نه پويګم چې زه باید کوم کار وکم، کوم لار باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره ده.
د تاسو با وسنی نظام ته ویل څه ویتي پریګ دي کغه کلیوالي خځیدي ک په خورو کې وسیږي چې خپل حق حقوق ته ورسیږي.
خدا غوښتنه ده چې حداقل ورته د کار زمينه برابر کی، ځکه کدی یو کلیوال مثلا خزه میړه کار وکي او شي کول چې خپل کور ته نفقه راوړي، هیڅ کله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخيږي. مثلا یو خزه یو وظیفه وکي خپل خاوند سره وګور کی زما په هیڅ کله د مشکلات سره نه مخيږي، کوشش وکړه ورته د کار زمينه برابر کی. امغه د اسلامي امارات په حجاب کې زما پانی او ته یو حجاب انتخاب کی، که هر حجاب کې زما پانچ ماده وی چې شل دانی صدر په سر واچ ولار چکه نه درس وای زما قبول ده، په ډیر حجاب لار شو وظیفه او که زما قبول ده. همدسه د ټول همدسه د ټول دا څه ده چې اور سره منی هر کم حجاب هر کم سی اور سره منی، خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي. کوم ډیر شاته لاړو، به هر ډیر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو اور ته یو څه برابر کی. هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یې چې ور سره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهیږو ډېر پیسې کومک کیږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دی رسېدلې. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي: 00422 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځون کیدی. نن به خون کوي هغه عوامل ته بیان کړی چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به خون کوي مبتا بیان کړي.
اور غورځون کی یا آتش فشان، تاسو په هیڅ شي اور غورځون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځون کی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي، چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځوونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي، نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځوونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي، څلورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي. دغه خوځن خټیدونکو توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنگ تک سور یا سپین یا نارنجی وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنگ یې سپین وي، نارنجی وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تابده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتش فشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتش فشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتش فشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دی. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتش فشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځوونکي یا آتش فشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتش فشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتش فشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې له امله ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه الف او ب د افغانستان سندونه دوبو د برښنا ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبې پر جوړ سي یا زړوبې پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې پخوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي ځکه چې حرارتي برښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربون تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 160 ورځني بادونه، 160 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتونو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حمل و نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حمل و نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حمل و نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حمل و نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د حمل نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان باختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لاره چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 2000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 30 کیلومتر وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څنګه چې افغانستان په وچ پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو مننه چې لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا پا
زلفی پانش فدیخ ده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا شپاکاوی زلفی پانش فدیخ ده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گونو سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختہ